د ماسپخین 2 بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر 3 بجو په دې یو ساعت کې د ازادۍ په سپو کې پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربه احمد شبر دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د دوی د حکومت پر دریو چارواکو یې لګولی دي. اروپایي ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدد په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزی افریقا په جمهوریت، جنوبی سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش ډلې مشران او جنګیالي له سوریې، لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي دي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنا خبری اژانس سره په مرکه کې د اسنادو او شواهدو له ښودلو پرته وویل د داعش مشرانه وسلوال په ورسیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدیدلی دي چې دا په افغانستان کې د اوسنیو واکمنو پر وړاندې د په وینا یوه ننګونه ده. عبداللهیان په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ وباله او ویل چې ایران له افغانستان سره 900 کیلومتره پوله لري، نو د افغانستان هر راز ناامني د ایران پر امنیت اغیز کولای شي. په کابل کې د ترکیه د سفارت تعلیمي اتشه چنګیز دمیر ویلی چې هیواد به هر کال په خپلو پوهنتونونو کې افغان محصلانو ته 300 بورسی ورکړي. بختر خبری اژانس راپور ورکوي چې ښاغلی دمیر د خبره پروند طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لمرستیال لطف الله خیر خاص را په کتنه کې وکړه. د راپور لمخې د ترکی شارج دفتر له دې کابل خوخي وخوده چې د بلخ په پوهنتون کې د ترکی ژبې د ادبیاتو څنګه پرانستل شوې ده. ترکیه له 13 رئیس افغان محصلانو ته بورسونه ورکوي او ترڅنګ د افغان ترک د لیسو او ښوونځیو ملاتړ کوي. طالبانو د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندي کړي او دا کار د ترکیه په ګډون اکثرو هیوادونو غندلی دی. روسیه د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حملو ته دوام ورکړ او په دې ترڅ کې نن په اودیسې ښار کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړ. د برید مالی او ځاني زیان اړولی دی. د اودیسې والي اولی کیپیر وایي چې روسیه په تور سمندرګي کې له خپلو کښتیو څخه د کالیبر 2 ډوله وبخي له خپلو کښتیو څخه د کالیبر ډوله کروستو غندیو په وسیله د حمله ترسره کړي چې د غلې د ګودامي ویجاړ کړي او دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د حمله داسې مهال کېږي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقې اعتبار د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېد، خو روسیې له تمدیدولو ډډه وکړه. او پولانډ د روسیې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي لپاره د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې استوي. پی ای پی دولتي خبري اژانس د پولند د امنیتي کمیټې د منشي له قولنن راپور ورکړ چې د کمیټې په بیلاروس کې د واګنر د امنیتي شرکت د ملیشو د ځای پر ځای کېدو په جواب کې دا پریکړه د چهارشنبه پر ورځ خپل غونډه کې کړې ده. د واګنر مشر ایفګینی پریګوژین د جولای 15 په یو ویډیو کې په داسې حال کې ولیدل شو چې په بیلاروس کې خپل سرتیرو ته خلاغلاست وي او هغه ته وایي چې د اوس لپاره به د اوکراین په جګړه کې ګډون نه کوي، خو ورته وایي چې د بیلاروس سرتیرو ته د پوځي روزنې له ورکولو وروسته خپلې وړتیاوې د افریقا لپاره خوندي وساتي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم هر کله مو کوم. د طالبان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یو وخت په کابل کې ناستو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د پټنځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیچ چاته تهدید متوجه نه دی. بلې خوا ته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلي دي چې افغانان هیچ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش له کابل را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، که تاسو ته راشم او له تاسو واورو، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرۍ ستاسو په باور څه معنی لري؟
ډېره مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې عرض کوم چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دېرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خو دې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي، او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي، او یا دا دی چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کی، او د غرب لوبه کې هم د خبره راځي، ځکه چې غربیان هم غواړي چې دا کیسې مرکزی اسیا ته جهاد او دا خبره نږدې کی. نو لہذا اوسه پورې خدا او چلی ده. خدا ده چې دا ٹی ٹی پی والا خبره کې پاکستان ډیر مشکل کې ذکر راغی چې پاکستان به همیشه دلته کې تفکیک کولو، یعنی فرق به کولو، دی به وی چې دا افغان طالبان چې دا مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي ٹی ٹی پی چې دي دا د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ډی اس په نومېدل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېدا چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغې نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغې د امیر نه، او د هغوی اطاعت کوي او د هغې اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندیخانو نه کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پرېښې وې هغه هم برخه هغې ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چې راغلل د هغې دلته کې فعالیتونه پیل کړل، او پښتونخوا ایالت کې ډېر په لویه کچه عملیات شروع کړل، او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کواټ کې بنو کې هر ځای لپاره دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخې کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي دې کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی قواو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی. نو دوی به خبر دادا درېم دادا چې دوی چې کوم دا راغلي دي دا وسلې راغلي دي دا نوی وسلې دي، او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والا ډېر تلفات ورکړل. نو دا یو بل مشکل دی. او څلورم مشکل چې پاکستان لپاره ډېر جدي دی هغه دا دی چې دوی په نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب لپاره، بلوچستان لپاره هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوختي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې اچولې دي.
ډیره مننه خټک صاحب. آزاد صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو ازادي راډیو ته په وروستیو کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده، لیکن څرنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او وروستیو کې لږ تر لږه په تېره یوه اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري، دوی ډېرې حملې کړې دي. تاسو د ټي ټي پي ډلې ته په څه سترګه ګورئ؟
سلامونه درنښت تاسو په درنو میلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او واقعیتونو ته وګورو. د 2018 را په دې خوا پاکستان چې ځانته یو خزبرده په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمند هېواد ځانته وایي، یو پیاوړي اردو لرونکی ادعا کوي، نو دغه ستره مریاتونه چې دوی هلته پاکستان کې وکړله، البته په پښتونخوا کې پښتني سیمه کې، د طالبانو د ټي ټي پي یو مشرتابه هلته نه ونیول سو نه ووژل سو. البته د یادونې ده چې دغو ټولو عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیاردونه ډالر واخیستله. بل بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي کوربتوب کوي. ټي ټي پي په درې برخو ویشل شوې ده. هغه د نور علي مسیح کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي، مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده، همدارنګه د بیت الله مسیح په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده، او دا ډیره برخه یو شمال ته انتقال شوه. او دا ښکاره باندې سراج الدین حقانی د پاکستانی چارواکو، د پاکستانی ملایانو او د ولس په نوم د خلکو راغلو استادو کوربتوب کوي، منځګړیتوب یې کوي ټي ټي پي او د پاکستانیانو ترمنځ. نو په دې کې شک نه شته چې ټي ټي پي هلته شته، لکن دا ټي ټي پي د 2018 په دې کې په دومره لویه کچه باندې څنګه راوستل افغانستان ته، دا بحث دی. کله چې موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسنادو او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي، د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ د کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مالا اخلي واکو 2000 کې شته ویل چې دوی 2000 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه ترهګر دي دغه اغزم تار څخه راوړي، او همدارنګ دی بیا دغه 2000 پوستو څخه راکیږي افغانستان ته راشي. ام دا پښتنه نه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه د څوک دی اول عملیاتونه کوي. لیازه زه په دې باور یم لکه په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناټو ائتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه امریکا لپاره، نن هم د ترهګرۍ د قرباني یو تمثيل دی. د ترهګرۍ
سره د آزاد صاحب مخکې اوبښه مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توضیح ورکړه، او تاسو ته نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باډه کې شوی دی او پولیس پکې وژل شوی دی. هغه یو تصویر خپور شوی دی، البته ازادي راډیو نه تاییدوي. هلته تانه سلامت لاندې لیدل ده. په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوی دی. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی. په ژوب کې حمله وشوله، په بنو کې حمله وشوله، په پېښور کې د باډي تربیت 2 ساعته مخکې د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې حمله وشوه، بیا هم په پاوز حمله وله، تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سي ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه؟
زه هم دې ته اوس راځم. د پېښور حمله به تاسو پیا دي چې په پولیس لاین کې وشوله، او ډېر لوی چاودنه وه، او ټول مسجد راکشه نسته. پولیسو د پولیسو ورپورو چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسی، ایغو دیغو ات اڅو ایغو کله خپل تفتیش وکړي، غول دا 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 نه ځا مرګ وو نه دا د بلې خوا راغلې دی. باید د پاکستان د دې په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسی یا ادارې باید دې جواب ورکړي. د پاکستان یعنی د پېښور پولیس هغه چې کوم چاودنه وشو، پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی. راځم بلې تاسو د پښتنې بلې برخې ته. څومره چاودنه چې په تیرو شله کلونو کې اخوا تاسو دی، دا ټولې چاودنې دا یعنی نه یوه چاودنه دا په پښتني سیمه کې شوې دي. په پاکستان په پوز کې چې راوښته سوي دلې دی، پنجاب رجمنت دی، بلوچستان رجمنت دی، یا د سرحد رجمنت یا د وخت دی. کله چې پوزیان هم تر ویله پر ملي کېږي هغه پښتانه دي، او د دې ته څنګه دا وړ مسله زموږ په یاد چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی وموندل شو او هغه ته واړول شو، نن هم په پولیسو باندې چاودنه کېږي. دا پولیس له پښتانه دي، یعنی اکثریت دی. که نور نظامي ځواکونو باندې
مننه آزاد صاحب، مننه
نو لهذا د تمثيل لپاره وته وسکه ده خو نشي کېدای
ما نه د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش سب تاسو څه فکر کوي چې د افغان طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنا؟
سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د میلمنو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادي اړخ هم دلته ډېر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول، دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون یې اوس هڅه کوي هر یو ځان پاک وشي او آئنده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ په لنډو وختونو کې به د دوی پر کابینه باندې ماتې په دا خاطر کړی دی چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکمې نه سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. د ته زه داخلي اراج مرج او سیاسي اقتصادي اراج مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب مننه. البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی ده چې د اګست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب څه فکر کوي چې دغه وروستۍ حملې د لکه څنګه چې تاسو هم مخکې هم تشریح کړې د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وضع ډېر تیزی سره بدلیږي. یو پخوانی تحلیلونه دي، یو تازه اوس باید خبرې وکړو. دا ژوب کې حمله چې وه، دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وه، دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې دی تجارتي کوریډور، د دې جنوبي د دې غربي لاره په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویشی جدی چې آیا دا لاره مسوله ده، دې لارې باندې چین به تلی راتلی شي. گوا درته چې کومه ډیره اسماعیل خان نه دا نصر باندې ژوب ته ځي او ژوب کې بیا دا حمله وشوه، نو د پاکستانی جنرال ځکه کوټې ته په منډه لاړو او ځکه یې خشم وکړو، ځکه یې خبرې وکړې چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخری شي. او بیا تاسو ولیدل چې یعنی هتا چې کله پاکستانی جنرال دا وی چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود، ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو، نو یو انتحاري سړی چې انتحاري حمله کړې و مړ شو، هغه افغانستان ادرس وښودو. نو امریکا وویل چې نه، موږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. واقعا چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري، خو دلته خو چا د افغان مهاجرینو خبره نه وه کړې، اتباعو خبره کړې وه. نو د دې اچھا دې پورې خبره کوم چې د چین او د امریکې خبرې دې کې داخلي دي. دا دوی نوې لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا پخوا به د امریکې او طالبانو منځ کې ضامن و چې څو پورې دوها معاهده نه وه شوې. دوه معاهدې نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپلو کې اړیکې لري چې که دوی خبرې کول غواړي دوهې کې کی دي، دواړه افریقه امریکي استخبارات نظامیان سیاسیون راشي هغې خبرې وکړي. او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دی. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړی دی چې طالبان به چین سره ملګرتیا کوي، په دې کاریډور کې به شاملېږي، مګر چې امریکا دا وویني نو امریکا فشار واچوي طالبانو ته، وایي چې بشري حقوقو خبرې راوچتې کړي، هغې دلته کې ترهګرۍ خبرې راوچتې کړي، هغې دلته کې د مخدره موادو خبره اوچتې کړي، هغوی چې د تحریم دی د سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کړي. نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار واچي، دا آی ایم ایف چې د صندوقي وجې بیل ملل چې پاکستان ته اوسه پورې دا هغه نه ورکولو د پیسې نه ورکولې څو میاشتې نه پاکستان ژوړندو، لکه دا ډېر پیچیده او بغران جلوبه ده. دې کې یعنی د چین او د امریکې دا عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکار. دویمه پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی. عمران خان دی پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي دې کې اردو یعنی فوج دې کې د قضا ستره پوړې چې دي دا ټول بلګر دې کې دوه ډلې دي. یو ډله ده چې عمران خان شاته ولاړه ده، هغه طالبانو په حق کې دي. یو دا دی چې دا د زرداری دی او دا شهباز شریف دی چې د کوریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنه جنرال مرسره وېد رسیزم مرسره ولار دي د بل ډله ده. نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا دې خبرو ته نو کړه طالبان څنګه عملیات کوي یو له سر عمران خان سره کوم کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري. نو دا داسې ډېره ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې پنځلس کاله مخکې خبرې ورباندې وکړي.
مننه خټک صاحب. البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لالارې وینا ورکوي هغه د پاکستان راتلونکي ډېر خطرناک بولي. هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی. د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه. جان کربی همدا تور روانونه په یو خبري غونډه کې رد کړ. دغه لنډې څرګندونې سره اورو بیا بحث ته دوام
ورکوو. موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دی په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی و. تلاش صاحب، کله تاسو چې په افغانستان کې استی واورو په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې؟ دا جنې چې تاسو لیدلې مطلب مې دادې عام طالبان
عام طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ صلح او اقتصادي ثبات رامنځته شي. او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګرۍ ډلې نوم یې هغه ثابت کړي چې اوس ترهګري چیرې ده، کومه ده، مواد مخدر څوک صادروي، نو تعلیم زیات څوک لري، خاص اخباران څوک زیات لري، حاکمي خدمت لري، او څوک کولی شي چې ښه مدیریت وکړي. او
تلاش صاحب یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی د دې پلوي وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي؟
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده. ټول په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې دا په پاکستان کې قائم شي. ولې دوی ته د اسلامي امارت غړي او رهبري بیا یوه لاسوهنه په یو بل هېواد کې ګڼي چې دغه فکر کوم لازمه نه ده. ولې هر هېواد ځان ته خپله پالیسي، تګلاره، اصول، مقررات او قوانین لري. که چېرته طالبان کټ مټ وغواړي چې خپل نظام دې په پاکستان کې تطبیق کړي او تطبیق وکړي، زه به فکر کوم چې دا به بیا یوه لویه بله ناندرۍ رامنځته کړي د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ. نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې په اکثریت
مننه. آزاد صاحب، د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې پخوا هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوي وو، خو په روسیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خپره کړله له جو بایدن سره، په هغه اعلامیه کې چې دوی دواړو وویل چې ترهګر له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله او په امریکا کې دا سیاسیون څه فکر کوي چې دا څه معنی؟
که به سوال ته ریسپ تاسو په څنډه راځم، ډېر مختصر نه یادونه کوم چې د کوم عملیاتونو نمونه چې ما واخل دا ډېر ستر عملیاتونه و، او دا په بلین ډالر ستاسو د امریکا په وخت دا د 15 کال کولو مخکې خبره نه ده. دا د اخیری عملیات 15 کال شپږ کال مخکې شوی و. نو خبره دا و چې په دومره ستر عملیاتونو کې چې ونه توای د سرټیفیکټ مې حساب هو و، نه دا په دې معنی چې البته
آزاد صاحب کبا سم د سیوی ناټو او تقریبا 50 هیوادونو په افغانستان کې طالبانو نه وشل او ختم نه کړل. نو دا خو بیا بل باسته کدی بل سوال تر شو چې دی مودی او د بایدن د اعلامیه په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې، د پاکستان په د کلورو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی. د سایکلون عملیات صاحب دی په پاکستان پر مسایلو باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري او یو د ټول شایر ښکاره هم دی. لکن په واشنگتن کې یو سیاسي اصطلاح یا نریټیو چې کارول کیږي هغه همیشه هم دغه ده چې موږ پیرو چې دا بد خلک دي دیر بعد بعد دا اصطلاح موږ بیا هم کولی شو چې سره کار وکړو، ځکه موږ ملي ګټې دا اجابه وی نن هم د پاکستان طرف متحده ایالاتونو کې سره د سره د مدیر هغه یو دغه سره د متحده ایالاتونو خپل اړیکې دي. لکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نور قضایاو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري، او دا ضرورت په دې بنا باندې کېږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی. هر هغه مهال چې اړتیا سوې ده پاکستان ته څه ناڅه ورکول شوي دي او کار ځنه اخیستل شوی. البته د افغانستان په قضیه کې نوی کوم شی چې د بل کېږي دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دي یا کوم پالیسي چې اوس غوره شوې ده هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې وو د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیوپالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم شوی دی، او د پاکستان رول د کمیدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول یا پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو اصل یا د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسي په خپل پالیسي کې دغه سره راغلي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی هماغه معرفي شي دا څنګه نن څنګه پرونو او نه به سبا وي، ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د بهرنۍ پالیسي او د منځنۍ آسیا او مدني ختیځ لپاره چې کوم پالیسي دی دی هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره څوک چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق باندې د متحده ایالاتونو په هغه په ټوله کې په لویه کې پالیسي کې څه تغییر نه پرول و نه نن شته نه د مودي په څو ورځو نور هم راشي هغه تغییر باندې رانشي.
مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
خټک صاحب د دې مودي موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه سوی یوه خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای، دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تأثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي، او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسیس چې دی چې دی بے اعتبار کی، هغه وایي چې دی ضعیف سړی دی او دی تصمیم نشي نیولی دی یارندو کې دی او کنه یو قسم ته دی ناکامه هغه د لوی درسیس دی. یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې دا لوی درسیس څو پورې وي نو دی قدرت ته نشي راتلی، نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درسیس مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان بے ثباته کیږي، دې کې شک نشته. پاکستان اقتصادي توګه باندې بے ثباته دی، په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دی، او په نظامی توګه تاسو وګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دی، د پښتونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ ملي ګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ته ډیر سخت چیلنج پیښ دی.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم، عمران خان خو په خپلو خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډیر بد حالت کې دی او کې چرته د خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي، لکه فرضاً د نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي، د جنگ د قدرت جنگ پنجاب ته ننوته دي، او د دې خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته وی لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو، لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي، یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نیم یو ډله بیل کړیو، خو هغه مشرف جوړ کړیو، مشرف چې ختم شو هغه هم ختم شو. دا عمران خان ولا پروژه چې دا دی یو فرد یو جنرال پروژه نه و، دا دی اردو پروژه و، دا دی 2011 سم نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستی جنرال کیانی دورې نه شروع شو او پاشا استخبارات رئیسو بیا جنرال رین شریف چې هغه لوی درستی شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیسو دا ادامه ولرله بیا جنرال پاشا راغې ظهیر الاسلام او بیا وروسته یو بل لوی درستی استخبارات خدا دا یعنی درې لوی درستی ځان چې هغه په نو دا د کې دا ټول اردو پروژه وا نو چې دا اوس پروژه په شا لاړه دی اردو کې ډېرې ریښې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره ملګری ده دا ځکه هغه اوس پورې ولاړ دی میدان کې دی نیولې نشي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاړه ده دا لوی قاضي چې دی دا قاضي القضات چې اوسنی دی چیف جسټس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډلې کوم پنجابیان دي دا دوه ډلې شوي دي یو ډله نواز شریف او زرداری سره ولاړ دي بل ډله چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دي او دا اوس پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړل عمران خان ډله اوس پورې میدان کې شته او څو ورځو کې راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بے ثباتۍ پورې چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوری کوي لکه پښتون خورن غورزنګ چې په جنو برخو کې دا خبرې کوي چې د پښتون کورونو ته پوجان ورننوزی د کور مالونه لوټي او هر څه ماتوي او لزان سره یوړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوری کوي چې د دوی د پی ټی آی د پلویانو کورونه پوجانو لوټ کړی دي پولیس ورغلی دي خلک یې وهلی دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوي لوړ شوی دي چې په دې ساته باندې پوری کیږي
نه د دې لپاره فرق دی پی ټی ایم یا نور خلک چې دا خبره کوي او عمران خان چې کوي په دې کې توپیر لري توپیر دا دی عمران خان یوازې چې کله پی ټی آی والا ونیول شي یا پی ټی آی په کور باندې خلک ورننوزی پولیس یا فوج یا څوک نو دې یادوي مگر دې د اوس نو اوس نن مثلا په تیرو اته سلوي ساعتو کې دومره بلوچ فوج اوچت کړل دې هغه بارا کې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی د دې په حکومت کې خلک نیول کېدل د هغه بارا کې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې دې عملیات کوي خلک نشي هغه بارا کې دې یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دې یوازې چې پی ټی آی ولا ونیول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې لومبي ځله گرفتاری وشو حالانکه دلته کې موږ خپل ټول کالونه کالونه بدی خانو کې تیر کړی دي اسې دې پورې خبر کوم چې هغه یعنی هغه فوکس چې دی پی ټی آی باندې نه پی ټی آی ته بهر
خټک صاحب زما مطلب دا و یعنی د چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافاتو خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دې کې مشکل دی چې دې ته یو لار د دې لپاره عملی لار دا وا چې د ویلي وی چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډه یو لاهیا جوړ کړو چې د اردو یا جنرالان څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف په 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه یې ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میثاق جمهوریت په نوم یو معاهده وکړه دې هغه ته ماده نه دی وای د خیال دی چې زبو اردو تر فشار لاندې راولم او دې ته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ودرېږي چې ودرېږي نو زبو دینه د نور خلک په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته ماده نه دی چې راشي نور سیاسي ګوندو سره کینی او مبارزي لاله سیاسي مبارزي لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره پوښي او غدار کی
مننه خټک صاحب تلاش صاحب ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان څنګه استازي دورانه چې کابل ته ولاړو ل امیر خان متقی سره وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبري به کوو او په سیمه کې به د ثبات لپاره کار کوو لدی کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان احتیاج سوای د سیاسی احتیاجات لري اقتصادي احتیاجات لري استخباراتي او نظامی احتیاجات لري نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیر وطن چې په سلمشت کالو کې د افغانستان سره وکړي هغه تیر وطن جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بے ثباتی سیاست نسبتاً چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېر سلحامیزي او ډېر خوږی خبرې وکړه او د دې پترات کې دای وکولې چې د افغانستان د هواد څخه یو خواړه داډه سي د بل خانه او دا هم کوسي چې ټي ټي پی نتم ویلیږي او د دې بل خانه هم بلوچستان بلوچانو ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بل خانه پوسی چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیتی اړیکو تجارت غواړي او د بل خانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان د لپاره اقتصادي کریډیټ ورکا دا به د دې لامل سي چې تیرې څلوېښت کلنې تیروتنې نو تر یو حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان ملاتړ وکړي.
مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري، ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
ګورئ، سپیک پروژه خو ډېر لوی پروژه وه، شکیب صاحب، تر هغه وړه پروژه چې د افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په اړه کې ده. ایران مشکلتیا د ایران رول یعنی متحده ایالاتونو ډېر په اسانه وتوانېدل چې دا دواړه پروژې په خپل وخت باندې له ستونزو سره مخ دي او یو ډول نه یو ډول فلج سره دي. چې چابهار کې هندوستان چې نن د متحده ایالاتونو سره نن هم ښې اړیکې لري، فورن هم ښې اړیکې درلودې، یعنی ادي عقل خرابې اړیکې نه درلودې، نو سره دي چې هغه خپل رول ډېر زیات پانګه چې ونه کړې وه، لکه نه پروژه فلج شوه.
البته چابهار خو لا هم فعال ده. چابهار خو
ګوره هغه ډول چې دغه پیغام باندې کار وسو د افغانستان رول افغانستان دغه څخه استفاده ونه کولای
شو. خو بیا بیل
خبره انه کار سو هغه څه ونه سوله. راځو د سیپک پروژه ته. سره د دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا حد اقل هغه دویم تولیدي هیواد دی، د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لیکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو نوی فیصد فابریکې اوس هم په چین کې دي. د متحده ایالاتونو فابریکې او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هڅه دوم شاید مېد چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یوه اړتیا ده. د سیپیک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغسې یوازې پاکستاني پوځ نه دی، هلته هر دویم ډله هر دویم تنظیم یا هر نشي ورکول کېږي، همدغسې یوه روحیه لري، په همدې روحیه راپیدا سوی دی چې هغه ډېر زر کرایه کېدلی شي. یعنې د چین دپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي یا هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړې توګه، هغه د هغه ګواښل د متحده ایالاتونو دپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنې د پاکستان د پوځ تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال داو چې امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړه شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژې ته خوشاله نه ده چې هغه د پسیمه ایزه کچه باندې هغه سه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې پاره کړي د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یوازې سپیک مسله نه، یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکراین او د چین د مسلې را په دې خوا، د روسیا د مبارشه د یوکراین د روسیې د مسلې را په دې خوا، روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوه، کوم منځونه چې ولګېدل، فقط د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې زبرځواکي هیوادونه دي، هغه هیوادونه چې اقتصادي وده ته خپل اقتصادي وده ته ورځ تر بلې کار کوي، یوازې سیپیک نه، هر هغه پروژه چې هغه د چین اقتصاد ته وده ورکړي متحده ایالاتونه هغه ته نه ده خوشحاله. نو دغه د پاکستان د ډول اسانه کار دی، خو پاکستان چې دغه بحث به تر راځي په دې مسایل کې د واشنگتن پالیسي کې، هغه هم هغه یو کرایي نیابتي ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین، هغه د روسیې، هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډېر ډالر ورکړي هغه کارولی شي. لهذا هغه اندېښنه واشنگتن نه لري، او واشنگتن په خپل دریځونو کې په څلور ساعتونو کې خپل تګیدا واستلی شي، دغه تګیدا ډېره بریده پورې د دې وسیله کاری د ګیو د منی بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي، نو دې مسله حل کیږي.
مننه.
بیا ځکه د شنا چې فکر کیږي په واشنگتن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب، د سپیک موضوع ک یاد کو، څنګه کسام تاسو یو اشاره ورته لرله، آیا د سپیک په پروژه باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشحاله نه دی بلکې داسې خفه دی چې یې چې پرېږدي نه دا 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړی و کودتا چې وشوه عمران خان د هغې کودتا مخو چهره یې وه مګر شاته خو جنرالان وو هغه هم دې دپاره شوی چې سیپیک مخنیوی وکړي عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او دوه لاسته راوړنې لري هغه حکومت یعنی پاکستان خلکو لپاره هېڅ نه کړي خو دوه لاسته راوړنې یو دا ده چې سیپیک ودرولو دویم دا ده چې آی ایم ایف دا صندوق وجی بین المللی دا راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو او پاکستان ته وشي چین سره چې کم ورکړه راکړه کوي مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبره نو دا خو سی پی خو لویه جګړه ده غرب دی او دا دوه بایده خو شوی دی لپاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي د ترګری خلاف نوی جګړه مطرح ده دا ٹی ٹی پی او دا داعش دا یو قسم ترغلی دی لپاره دی چې د ترګری خلاف چې غرب کوم نوی جګړه پیل کړي دی هغه لپاره جواز یا میدان جوړ کی لہذا سی پیک خو اس قیمت پر امریکا نه پریدی او غرب نه پریدی
خو خټک صاحب دلته سوال دا دی د پاکستان دننه سیاسیون او د پاکستان پوځیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سی پیک نه وي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلی دی نور به هم وضعیت ډېر خراب شي که دوی په دې ټینګار کوي دغه له غرب سره به څه کوي
داسې خبره ده دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته دا آسان کار نه دی خدا دی چې پاکستان بل لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړی دی هغه دې جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاهدې دلته راشي دلته کې سرمایه گذاری وکړي داسې مثلا 1.5 میلیارد ډالر 1.5 میلیارد 100 میلیارد ډالر د دې جوګه نه دی نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی ته جهاد هغه صنعت هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي 1970 کلونو کې مجاهدین طالبان اوس داعش دی نو دا یو قسم تا دی سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي او هغه لپاره افغانستان کې دا دوه معاهده وکړه طالبان راوستل او هغلته کې دا نور ترهګری ډلې راغلې نو دا خو دلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وه شوروي اتحاد سره خو تود جنگ چې دی هغه زمونږ په وطن کې وشو اوس چین سره جګړه ده تود جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي نو غرب چې دی په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پرېږدي
مننه خټک صاحب آزادی سپو کې پروګرام له آزادی راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د طالبان او پاکستان اړیکې د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي آزاد صاحب د ځې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو په دغه اوسنیو شرایطو کې چې د پاکستان په جنوبي سیمو کې حمله روانې دي او پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی څرنګه په دغه یو سیاسي بي ثباتي کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حمله او نشته هم سوي دي او بل لور ته په افغانستان کې دغه یو حکومت ته چې چم پر رسمیت نه دی پیژندلې د سیمې حالات په څرنګه شي
جناب شه بسره په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په ډېر خاص سیاسي بي ثباتي و دغه د اوس پیښې تراخري پیښې سوي دي چې چې کیږي دغه بل بحث دی
هله فکر کوم په دې بحث کې د خټک سر نظر سم واخیس کنه په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1970 کال را په دې خطر هر وخت شاید ډیر تهدید ورته متوجي
بلې وو په دې کې هیڅ شک نشته زه موافقه مده سره له په ټول کې یعنی سیاسي سبا دلته تک نه و چې تاسو سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه سي تجارتي وي هم دغه سي پروژې وي لکه خټک صاحب چې وویل چې له جوړ شوی دی او بل اهداف لپاره کارول شوی نو تاسو سیاسي سبا ته ودنه نو زه تر ازو کې په افغانستان او په سیمه باندې بس تاسو ولري لومړی ټولو مهمه خبره دا ده چې د تاسو د باسر اړه لري البته ګوره په تیر دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري البته د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودي دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې په دومره فیصلو یو سلاتیا ډیګري په یو شپه ورځ کې او راوستل شي چې هغه د پاکستان مخالف هغه ترهګر ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي دغه قربتوب دی چې پاکستان ته اقدام کوي دی وکی یعنی د شل کلو اړیکې پر دای باندې د پاکستان سرمایه گذاری د دې کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا آلته وستي او له دې څخه انکار نشي کېدلی نو دا خو دومره ساده نشي کېدلی چې طالبان دومره ژر دومره
قدرت مزه لوي آزاد صاحب بخښنه غواړم د افغان مجاهدونو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغت الله مجددي او برهان الدین رباني حکومتونه پر اول پنده کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پوری کړ چې استاد برهان الدین رباني د پاکستان په اشاره وشل شو دی، یا هغه طالب وشل دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خود سن دي چې یو ژمنه څوک کوي او پیغمبر به بیا ولاړ وي.
بلی وو دا هغه محل وسول کله چې ګورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره دلیدلې چې هغه د وخت افغانستان دولت خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین خپل حکومت راغله دولت راغله کونه توانه جوړ کړي، دیو په وړاندې یو بل بدیل جوړ کړي، طالبان جوړ کړي. طالبان نن په دولت کې دي، طالبان د هغه وخت د دې پر ضد باندې هغه مخسره خپلوي لکه مجاهدینو چې خپل کړل لکه سیاف او یا مثلا رباني او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا دی ودرېدل د دې په وړاندې هغه ځکه ودرې چې دوی بدیل حالت پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شو. طالبان هغه غواښ نه احساس کړی چې پاکستان د یو بل دغه ډله تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې طالبان تجهیز او تمویلول او مجاهدین خطر او طالبان تر خطر وي هغه لا نه دی پېښوي. په حال په سیمه کې د سیمه راتلونکی وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غرب په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه وس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول ځکه بولي چې دا زوایی د وژلو نو وروسته کله چې مطبوعاتي کنفرانس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په حق باندې هیڅ هغه دریځ نه خپلوي چې هغه په دوهې په تړون کې رئیس تاسو وچ دی به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګر او تا پټنځای یا مثلا دغه قربتوب نه کوي چې امریکا او د امریکا اطلاعاتي هوادون ته ګواښي. او زوایی خو د نړۍ ته ټول هغه وانټډ کس هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې نه دریځ نیول کېږي او نه هم هغه کڅوړې هم لا روانې دي. یعنې د متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اصلاحي اصلاحیانو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره خو په دې کې شک نشته چې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره، د پښتنو لپاره او پاکستان کې بې ثباتي شته، د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونه لکه چین او روسیه احساسوي. منځنۍ آسیا هېوادونه احساسوي. هلته د تاجکستان او افغانستان انتقال په خپل شکل او ثبات اضافه کړی. ان شمال ته د دې ترڅنګ د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنۍ آسیا همدارنګه روسیا غواښل نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او موږ بدبختانه هغه سیلګری کې بیسټ راځونه زموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او غرب دې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمې وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمې وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګه په پاکستان کې د سیمه اندرې د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګ د افغانستان روابط د سیمې سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده، د بلې خوا نه ډېر شدید سول فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ستو چې بلې نړیوالې جګړې ته هم کوم مدیریت نشي سره ورداخليږي او هیوادونه هرو مرو دي چې خپل دفاع، حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې چې څه فکر کوم دا سی و سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دل کیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. ازادي په سپوکي پروګرام لا ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د طالبان او پاکستان اړیکی. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده، د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
خټک صاحب، تاسو څه وړاندیز لري چې په دغه شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړ او تلار صاحب هم آزاد صاحب هم، څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څوک؟
پښتانه باید ټولونه اول دا چې د جنگ په ضد باندې جنگ د نوی جنگ خلاف جنگ خلاف مقاومت دې ته باید خپلو کې یو اتحاد جوړ کړي په یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبره دا دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې داسې خلک وګوري چې هغوی امن غواړي هغوی سره دې بیا هغې ته لاس ورکړي او بیا د دې سیمې هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغوی مثلا پاکستان هندوستان چین ایران چې هغوی جنگ نه دا سیمې ته جنگ نه پرېږدي ځکه چې که جنگ راغی ټولو ته تاوان دی. غرب سره دې هم خبرې وکړي هغې سره ته دې هم استدلال وکړي منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نه یو خو دلته جنگ به راوړی نو مطلب به دا دی چې خدای مکه بل جنگ راغی لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ترې طالبان راوستل طالبانو ته داعش راوستل نو دا خو به یو شل دېرش کاله نور دا جنگ وشي څلور څلوېښت کاله وشو چې دا جنگ روان دی. نو لہذا د دې جنگ مخنیوی چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دا دی چې دې مخه څنګه ونیسي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسیون د افغانستان چې په طالبانو مخالف دي هغوی بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګورئ تاسو د ځینو سیاسیونو یادونه وکړله له بده مرغه په ځانګړي توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی لیکن ځانګړي توګه د پښتنو په وړاندې یو نری چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ یې چلوي چې طالبان یې پښتانه مال سپیډي دي دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شیان ورکول شوی دی نور خلک پاتې دي. د دې نری په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه میشتي کوم باران میشتي هغه کولای شي چې په هغه وادونه کې فارې واکې شي دی د خپل په هغه وادونه کې البته د کوربا وادونه د سیاسيونو سره د غو د پالیسی جوړونکو سره د غو د هغه کسانو سره چې هغه خپل وادونه کې د خپل بهرنی پالیسی کې رول لري د غو سره د افغانستان د وضعیت د پښتنو د وضعیت د لارو بعد د پښتنو د وضعیت په حق لباندې یو منسجم حرکت پیل کړي. په افغانستان کې د نن وسلواله جګړه هغه طالب وړاندې وي هغه تر دې وړاندې د نورو وړاندې طالب کوله څلوېښت کاله دا جګړه نتیجې ته ونه رسېدله. تاسو مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه چې ناټو راغله څلور څلوېښت هېوادونه هلته راغله شاوخوا درې ټریلیونه ډالر هلته مصرف کوله او افغانان خو په لکونو افغانانو ژوند له لاسه ورکوي لیکن نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شوله لیکن لا ډېر کاوړی سو ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات ځینې سیاسي پرېکړې داسې وې چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر وو هغه رول نور خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول. نو په هغه لوړه کچه باندې په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه باندې که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې دننه په افغانستان کې هر هغه سیاسي چې په دې باور دی چې زور واري پیاوړی هم سي طالب ک لمنځ ولال هم سي بیا بل څه پیدا کیږي دی بل منځ وړي لکه دا همدغه لوبه چې سلوي ښه روانه نو زه هغه حل لار اصلا نه بولم بلکې لا د بدبختۍ او لا د بې ثباتۍ یو پاته تلل دي. اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدل چې یو فیصد ادا کړي نو وخت راغلی دی چې خپل ډېر خلکو ته دا ځینې مسایل هم د غربي هېوادونو کې چې مېشت افغانان دي پښتانه دي هغه کولای شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغو سیاسیونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي لکه خټک صاحب چې ول هغه لاندې برخه کې به خپلې ستونزې ولري د نظر اختلافات ولري اما په لویه کې د لوی افغانستان مسایل د پاره باید همغږي رامنځته شي او په ټول ډېر افغان دایسپورا په دې کې رول لوبولای شي.
مننه آزاد صاحب. تلاش صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي چې له دغه سي جګړو خواته افغانستان او په پاکستان کې پښتانه هم روان نسي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع د پاره یو قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده چې ډېر وخت نشي په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دی د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته ځانې په کرایه ورکوي چین ته لدنه دې ډډه وکړي ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته کوي. دومه موضوع د هغه تبلیغاتو نه د ګرد په شدت ډډه وکړي چې هغه سیمه نارامه وي. دویمه موضوع زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغې کې قطن د پرېکړې ترسره کېږي هغو ته دې یو نړیوال سیمه ییزو غونډو ته دې زمون پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوسي بلې خوا نه دې روابط چې د هند سره د دوی دي او ډېر ترنګلې سوي دي او دننه په پاکستان کې هم قوي بې ثباتي را روانه ده د هغو مجریت او تقاضا دي تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي او له دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی د خوا ناندرې وي خصوصا په اقتصادي لوبو کې ځکه ته که د شپږ ټکی کېږدي زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي او ډېره مهمه موضوع یې دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کې ځان کرایه کړی و او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
مانانه تلار سر مانانه مانانه بس مانانه تلار سر
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغوند کو خټک سب ستاسو نظر به واخلم د افغانستان په دې تیرو نشتې نیمه پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان د سم شي امریکا د سم شي روسیه د سم شي خټک سب که ستاسو نظر واخلم باید څه وشي چې په همدغو شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا لشتر لږه مخه ونیول سي د یو سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو عرض دا دی چې افغانانو ته هم ډېر په احترام او په مینې د ورورولۍ په مینې دا عرض ورته وکړم چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی حداقل یو دوه خبرو باندې باید چې اتفاق وکړي یو دا چې افغانستان استقلال ارضی تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت دغه درې ټکو باندې د یو جبهه یو ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي او ځکه چې یا خدا دې چې طالبان دې ته مجبور کړي چې او خلکو پښتنه وکړي چې تاسو غواړئ خلک رائے ورکړي وغه مطابق یو نظام جوړ شي کنه جوړیږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي مزر د جنگ په حق کې نه ما خو یو سولیز مبارزه سیاسي مبارزه کې دی شي چې هم دوی مجبور کړي ته دا د عدم خشونت والا خبره زه کوم خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دین نظام لري کی او دې په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي او هغه د پر ډیره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې هندوستان کې ایران کې چین کې دای کې سولې ولخلې هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیره مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلاش صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.
شربت جام دغو گنز مد شهادت جام بل خائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام دایستاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دامنت جا آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن هاغنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن هاغتن کای مینی هاغتن کای مینی نغ مراتا غیگنن هاغنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن هاغنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن
ساعت 3